درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریئ او په دې خبري مجله کې زه اسمت څاروان ستاسو کوربم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي کسانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي، واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي، د تبیان په فرهنګي مرکز کې د شبي چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل ګزار بللې ده. د دې پیش مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وی کسه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي، خوشحالي په ځینو ډیرو سړو ولایتونو کې یو څه وزنډی شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو ویشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبری آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړې داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو لکبلې ګټه 1.8 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. دا د ورم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېشت او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د اومو تیلو بیه لوړه شوه. د سعودي عربستان آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال کې د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزلي چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وې نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د دراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې تامپا ته چیرمه پر اوبو راکښته شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلي په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلادیش ته ورکړه. د سارک رادیو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی، په هغې کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي ښوونځیو خاوندان وای سږکال لږ شمېر زده کوونکو نمونه ثبت کړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبری ټولګه هم د رادیو او هم دارست فیسبوک او یوټیوب لاري اوریدای شي. د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمشي چوکي افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانه د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قول لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تمه وه چې په فبروري میاشت کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه ورو.
مننه چاروان صاحب. سارک سازمان چې د سویلي اسیا د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو په برخه کې فعالیت لري او اته هیوادونه یې د افغانستان په ګډون باندې فعال یا دایمي لري دي. او تر پای یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا متحده ایالات، آسټرالیا او ځینې نور هیوادونه هم په کښته د هغوی پرې د څارونکو په توګه باندې دنده لري. تمه وه چې دا ځل دورهیي منشیانو مشري یا نوبتي مشري شي د افغانستان ته ورکړي، خو د دې سازمان د دارالانشا یوې سرچینې پاکستاني د نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې د دې عمله دا ځل دا نوبتي مشري افغانستان ته ونه سپارل شوه چې طالبان مشروعیت نه لري او نشي کولی یو غیر مشروع نظام ته په دې برخه کې د مشرۍ حق ورکړي. نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارت راج دیواله چې د دې سازمان د دارالانشا عمومي رئیس هم دی، هغه د دې هیوادونو غړي هیوادونو ته البته افغانستان پرته چې پاکستان، هندوستان، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلادیش او مالدیف شامل دي، د دې د بهرنیو چارو وزیرانو ته ټلیفون کړی دی او په دې اړه باندې ورسره مفصلې خبرې کړي. او تر پای ورته بنگلادیش د نوبتي چوکۍ د سرمنشي البته وړاندیز هم کړی دی او ټول ورسره منلې ده. که څه هم طالبان وایي چې د دوی سیمه ییز سیاست بریالی دی او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار دا څرګندونې کوي چې دوی توانېدلي په ډېرو برخو کې پرمختګ ولري، خو ښکاره دا هغه څه چې ښکاري طالبان لا نه دي توانېدلي حتی په سیمه کې د ډېرو نږدې هیوادونو باور هم خپل کړي. له دې نه وړاندې طالبانو ډېرو نورو چوکیو ته په ځانګړي ډول د ملل متحد چوکۍ ته چې د افغانستان دایمي استازولي پکې ده غوښتنه یې کړې ده، خو هغه هم رد شوې ده. ما له زبیح‌الله مجاهدینو وپوښتل چې دلیل څه شی کېدای شي چې لا باور نشته پر طالبانو باندې او دغه ډول دورهیي مشري نه ورکول کېږي. او آیا هغه څه چې دوی روان کړي دي دوی ناسم سیاست دا لامل شوی دی چې افغانستان اوس تر بله په بهرني سیاست کې منظم شي؟ ژمنه یې وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت سره مشوره کوي، بیا ځواب راکړي، خو تر ناوخته یې ځواب رانه کړ. سارک سازمان چاروان صاحب په دې مهم دی چې دا د سویلي اسیا چې افغانستان هم پکې دی د منطقوي او سیمه ییزې همکاري په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې د پیاوړتیا لپاره او د ټولنیز پرمختګ لپاره زمینه برابروي. دا هیوادونه سره نږدې اړیکې لري او داسې پلانونه یو بل سره شریکې چې وشي کولی هم په ټولنیز برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې هیوادونه پرمختګ وکړي. اما بدبختانه کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي تیر کال یعنې په 2021 کال کې هم دا غونډه له دې عمله وځنډېده چې پاکستان تاکید کوي چې باید طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړي شي او نیپال او تر پای نورو هیوادونو ورسره مخالفت وکړي. او تیر غونډه چې البته 2020 کال غونډه هغه بیا د کورونا او بال عمله متاسفانه ونه شوه چې دواړه د اغېزې پر افغانستان باندې د کتونکو باور جوت دی او شاید د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري.
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب. لکه څنګه چې ظاهر مل صاحب په دې راپور کې ویل چې د سار سازمان د نوبتي مشري په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلوماټ د دریو کلونو لپاره دغه سازمان د سرمشي په توګه وټاکل شي، خو په دې سازمان کې سرچینو رسنوي ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د بشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبی اسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل او عوامل شته چې د دغه سازمان مشري افغانستان ته نه ورکول کیږي.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغې وخته پورې د دوی دا غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغسې سازمانونو نه وتلی دی، که څه هم په ځینې منطقوي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پېژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پېژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه یې ګډون کاوه. پخوا خو دې ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه دې نه چې په شانګهای کې، په سار کې، پوایشی کی یا پنورو دغه مجالس وکړه، لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړیږي غوی ته نور بلل، زه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې. علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی، یو تاوان دی. لیکن بدبختي دا ده چې اوسني حاکمان چې دي د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي. د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي، وایي د تروریزم سره مخاطیا غواړي، په افغانستان کې نه ځای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دینه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي. خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د کلي او حیثیت لري، کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډې وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدلی نه شي، خپل موقف لري، د خپلې مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري، نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپلو ګټو، د خپلو منافعو، د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځمکو ترڅنګ سین بهیږي خو د دوی باغونه او مځکې د اوبو د نشټوالي له امله وچ دي. دوی له چارواکو غواړي چې د هلمند سین څخه د کانال ورته وکاشي ترڅو مځکې خړوب شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کریم ځکه را کړی مګر خپل اولادونه مده غاړي
سم زمر خوش وګوري راسې یو څوک راواستوي وروره که دغسې مستحقین.
دا غږونه د هلمند د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطحه د تر ټولو لوی اوږد سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 2 کیلومتره کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د چمشوالانو 2200 ګزه وراچو هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب، مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای راکړي، مځکې راکړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړې دي. دا موږ ته یې دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر قراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي. خوایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکي د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونی مخلوق ټول وپیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه رود څخه موږ ته یو واله مسایه داسې یو واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي، موږ به ډیر خوشحاله یو او دعای به ورته کوو.
نورعلي او کریم الله د دې سیمې یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دوی خپلې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسې یو څوک راواستوئ وروره. که دغسې مستحقین نه و وروره، مې راته کاږي. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي، د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل سوي وې، خو بیرته یې چارې درېدلې وې. او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه یې مخته تللي وه، خو د نامنوی له امله یې چارې بیرته درېدلې وې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي، په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو سخت نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې ښاغلی عباد دا خبره څه وخت کړې ده او چیرې کړې ده، خو په ثبت شوي ویډیو کې د ده د پاسه د پاکستان د مؤسس محمد علي جنا عکس لیدل کیږي او د غرس د پاکستان بیرغ لیدل کیږي. د دې موضوع په اړه بیا هم امید ظهیر مل را سره دی، له ده به تفصیل واورو.
محمد بخنه د قلندرۍ باد چې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست دی، یو ویډیو کې ښکاري چې د پاکستان بیرغ تر خوا راځړېدلی دی او دا چې چیرته ناست دی هلته پورته د پاکستان د بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح تصویر ده. هغه په دې ویډیو کې چې په اردو ژبه خبرې کوي وایي چې غواړي د افغانستان د طبي پروګرامونه او تر پای طبي قوانین او تر پای تعلیمي نصاب چې کالج یې یاد کړی دی، کالج عموماً په پاکستان کې د لیسو پورې زده کړو ته وایي، دا نصاب پاکستانی شي. هغه دا څرګندونې معلومه نه ده چې کله کړي دي، خو ښکار چې په پاکستان کې دي، ولې غبرګونونه ورته په ټولنیزو رسنیو کې خوراتون ښودل شوي دي. د غبرګونونو ته اشارې وړاندې باید دام لیدونکو ته ووایم چې ما د طالبانو د روغتیا وزارت ویان سره دا موضوع شریکه کړه، تایید کړه چې دا ویډیو په خوا ثبت شوې ده. خدای ویلي چې په ویډیو کې یوازې دومره ویل شوي دي چې غواړي طبي سیستم معیاري شي، خو شرافت زمان چې د امنیت وزارت ویان دی بیا په خپله فیسبوک پاڼه بل ډول نظر لیکلی دی او هلته بیا خورا توندې کلمې کارولي دي او ویل دي هغه کسان چې په دې برخه کې نیوکې کوي یا هغوی ته د دښمن خطاب کړی دی او انتقاد او تورې لګولی دی چې ګنې دوی نه غواړي په افغانستان کې پرمختګ رامنځته شي. په داسې حال کې چې د پرمختګ د دې ډول حالات روښانتیا یا سپیناوی نه دی وړاندې کړی چې دا څه ډول پرمختګ دی. آیا پرمختګ یوازې په پاکستاني قوانینو کې نغښتی دی؟ په داسې حال کې چې نیوکه کړې ده چې پاکستان قوانین چې دي هغه اسلامي او شرعي نه دي، په داسې حال کې چې طالبان دعوه کوي چې زموږ قانون اسلامي او شرعي دی. خود د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي هم تر ډیره پورې دا مسایل مطرح کړي دي، ځینې لیکلي دي چې طالبان چون پاکستان سره پټې معاملې او پټ تړونونه لري او غواړي په دې ډول باندې هغه تړونونه افغانستان ته راولي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د قلندرۍ باد پاکستان ته په سفرونو هم نیوکه کړې ده. فضل ربی شینواری نومیږي او دا لیکي چې قلندرۍ باد په افغانستان کې کم ولې په پاکستان کې ډېر زیات لیدل کیږي. تر پای د پولیسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي هم د عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبان د روغتیا د وزیر د نیولو او تر پای عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي کولو غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې باید یو داسې نظام رامنځته شي چې ټول افغانانو ته د منلو وي، انحصار له منځه لاړ شي او توجیه معلوم شي چې توجیه څوک په افغانستان کې رامخته کړي. له دې وړاندې قلندرۍ باد چې د طالبان د روغتیا سرپرست وزیر دی، پاکستان ته څو څو ځله تری وړاندې حقانیه مدرسې ته تری او هلته هم په اردو ژبه خبرې کړي. موتر ډېر لرې نه یو څلور میاشتې وړاندې د پاکستاني خبریال سلیم صافي سره یو تصویر راغی چې هغه سخت نیته نیوکې راپور تقریبا عکس کې ښکاري. څروان صاحب چې سلیم صافي د رئیس په ځای کې ناست دی، قلندرۍ باد لکه د یو عادي شخص په توګه تر مخه یې ناست دی. هلته هم نیوکه راوه چې د طالبانو د یو وزیر سطح او د پاکستاني یو عادي خبریال سطح له دې تصویر راخیستلی او انګیرلی شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا یو ډیپلوماټیک عرف دی داسې سفرونه کېږي پاکستان ته ساسې اړیکې خورا دومره نږدې دي؟ ځواب یې ژمنه یې وه چې ځواب راکوي، خو ځواب یې تر اوسه پورې نه دی راکړی. د دې وړاندې هم د طالبانو په ځینې نورو چارواکو باندې دا نیوکې وې چې پاکستان ته سفرونه کړي دي، پټ سفرونه یې کړي دي او تر پای د پاکستان سره خورا دومره نږدې اړیکې دي چې ځینې مهم اصولو ته چې افغانان په هغه باندې ډېر حساس حساسیت ولري پام نه کوي.
بله، ډېره مننه ظاهر مل صاحب. کور ودان قدرمن اوردونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم کوم وخت ترلو د افغانستان په اړه مطالب لرو او دغه راز مو د سپورت له میدانه خبرو. خو تر دې وړاندې د اوکراین د پوز دی وی لوی اډ اپ اړه راپور لرو. د اوکراین پوز نن یکشنبه اډا کړی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر زرو ډېر روسي ځواکونه وژل دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ شهر بخموت خپل پوځي فشار کارونه نور هم زیات کړی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره ده، لده بوور مهرباني لودین صاحب.
د اوکراین پاوز نن ادعا وکړه چې په جګړه کې د روسیې څخه باندې زر سرتیری په 1300 ساعتونو کې وژل دي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا تر ډیره لوی ادعا ده او په 1300 کې په یو ورځ کې یا په 1300 ساعتونو کې د دومره روسیې ځواکونو د وژلو ادعا ساری نه لري. بلخوا د مسکو او اوکراین ترمنځ پر بخمود کې هم تازه جګړه روانه ده. البته جګړې تازه خونه ده چې ویل کېږي تلفات هم لري دواړه لوري. بخمود هغه ښار دی چې په دې وروستیو کې د اوکراینی او روسي پوځیانو په کلک سنگر بدل شوی دی. لکه چې څه باندې یو کال وړاندې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د بخمود ښار نیول اوس داسې ښکاري چې ستونزمن شوي د روسیې ته. دا ځکه چې د بخمود ښار نیول د لویدیځ چارواکو په وینا او خپله د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې ته یو ستراتیژیک ارزښت لري. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، افدیفکا، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درسیز دفتر ادعا کوي چې روسیې په 1300 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری په بخمود کې له لاسه ورکړي. خو ازادي راډیو نشي کولای چې د جګړې د ډګر دغه ادعا تایید کړي، ځکه هلته فضا جګړې زده او خپلواکي سرچینې هم هلته موجود نه دي چې دغه ادعا په اړه څه وګوي. البته د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې بیا وایي چې روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال ترانه مرګژوبله اوښتې ده. بل لور ته یوفینګ پریګژن چې د واګنر شرکت اجیر پوځیان په بخمود کې فعال دي، پرونی د بخمود په سیمه کې د مهماتو یو ډاکه لاری خودلې چې هلته د دوی پوځیان فعال دي او ترڅنګ دومره مهمات هم شته. ولې دې داسې ښکاري چې په بخمود کې جګړه لا هم خونړۍ ده. دواړو لورو ته مرګژوبل لري. د مرګژوبل لپاره باندې تر اوسه یوازې د اوکراین د پاوز ادارو او د بریتانیا د استخباراتو روسیې تازه د دغو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی به د بخمود ښار نیولو ته دوام ورکوي او ادعا هم کړې چې دغه ښار نیولی. خو اوکراین بیا وایي چې دغه ښار لا نیول شوی نه دی. د دوی د دفاع کرښې هلته لا هم شته او ځواکونه یې په مقاومت بوخت.
ډېره مننه لودین صاحب. اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیریږي. بختیار ساحل را سره ده، له ده به واورو. ساحل صاحب
سلامونه څاروان صاحب تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو او نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه نن خپل سفر پیل کړی دی. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې نن تر غرمې وروسته د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په لور باندې ولاړه. د فوټبال فدراسیون خبر لمخې د آسیا د ملتونو او نړیوال مقدماتي جام سیالۍ به د روان مارچ میاشتې په 14 نیټه په تایلند کې پیل شي. افغانستان به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره خپل سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د افغانستان ملي 19 کلن لوبډله سبا په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش د ملي 19 کلن لوبډلې پر وړاندې د دوه ورځنیو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په ابوظبي لوبغالي کې پیل شي او دا به د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې لومړنۍ نړیواله لوبه وي، ځکه افغانستان تازه ملي 19 کلن لوبډله اعلان کړې ده. د پلان له مخې دواړه لوبډلې به لومړی دوه ورځنۍ سیالۍ کې د دین وروسته به بیا په درې اړخیزو سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم ګډون کوي چې په ټرینګولر یا درې اړخیزه سیالۍ کې به د مارچ په 13 نیټه دوی سره سیالۍ پیلوي او د مارچ په 1.5 نیټه به دغه سیالۍ پای ته رسیږي او بیا به د اپریل په 1 او 2 نیټه له سریلانکا سره دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د بنگلاديش او انګلند ترمنځ دویمه شل اوریزه سیالي هم بنگلاديش وګټل او په دې سره د درې شل اوریزو لوبو دوه وګټل او دغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټل. په نننۍ سیالي کې د دوی آف سپینر بالر یا سوکتو پچون کې مهدی حسن میراز د انګلند څلور لوبغاړي وسوځول او هغه د دې لوبي غوره لوبغاړي هم ونومول شو. د ویل د چې د دې لوبو لومړنۍ لوبه هم بنگلاديش
ګټله. ډېر زیاته مننه ساحل صاحب. کور ودان.